دوی بجې شوې. احمد چې بریم، السلام علیکم. دا سجی راډیو د دې سات په خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام نورو مخکې تر دې چې د خپرونې ته مخه کړو خبرونه. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا به د افغانستان په 9 ولایتونو کې ورښتونه وشي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه ورېدلي دي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 5 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د ورښت لږ چانس لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا تېره اونۍ سه شنبه ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې ورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېرې اندېښنې شته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی فعالیت درېدل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه بللې ده. دې مرکز تېره شپه په یوه اعلامیه کې هیله ښودلې چې د نی فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبه په ورځ یوه ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ودروي. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیونه امریکایي ډالر نن لیلاموي. دغه بانک په خپله اکسپانه کې په شرایطو برابر له ټولو صرفانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دې دعوه طلبي کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 6 پوله تبادله شو. د حوثیانو المسیره تلویزیون نن خبر ورکړ چې امریکا او بریتانیا پر راسي حساب بندر 2 هوایي بریدونه کړي دي. راسي حساب بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. تر اوسه د دې بریدونو په اړه نور څه نه دی ویل شوي. د هوایي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې د یمن حوثي اخیانو په سره سمندرګي کې پر هغو کښتیو بریدونو ته ادامه ورکړې ده چې تیل لیږدوي. دوی پرون د ماریلین لواندا د تیلو د انتقال بیړۍ چې د ترافیګورا په نوم د سوداګریز شرکت لپاره یې کار کاوه زیانمنه کړه. د امریکا پوځ وایي په دې پیښه کې چاته مرجوب نه ده اوښتي او دوی له دې بیړۍ سره مرسته وکړه. د اسرائیل نن وویل چې د دوی الوتکو او ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې د غزیب خان یونس کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژلي دي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې څرګنده کړه چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپک او راکټ لانچر په واسطه دوی په نښه کړي. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د دوی د ځواکونو او روسي پوځیانو ترمنځ 9 ځله نښتې سوي دي. د لوی درسي دفتر زیاتوي چې د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیسک او په جنوب کې د خرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړې دي. په بیان کې ویل شوي دي چې ملکیانو ته مرجوب لا اوښتې ده خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د اوکراین پوځ وایي چې د روسي ځواکونو د وروستیو بریدونو له امله د استوګنې یو شمېر ودانۍ، ښوونځي، وړکتونونه، دوکانونه او یو شمېر نور ملکي بنسټونه یا وران شوي یا زیانمن شوي دي.
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د کبانو پر روزلو خبرې کو. په ورستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کبانو د روزنې ګنش میر فارمونه جوړ شوی او لکبلې د کب د غوښې تولید د پام وړ زیات شوی دی. د نفوس زیاتېدو ته په پام د خوراکي موادو د تولید زیاتېدو ته اړتیا ډېره شوې او نور په هغو کبانو گزاره نه کیږي چې په طبیعي ډول په ډنډونو او سیندونو کې موندل کیږي. د کب د غوښې په اړه ویل کیږي چې د نورو څارویو تر غوښو ګټوره ده. نو که هر څومره تولید زیات شي له یوې خوا به خلکو ته ګټور خواړه په اسانه په لاس ورسي او له بلې خوا به د خوراکي موادو د کموالي ستونزه څناسه حل شوي وي. افغانان لا هم د کبانو د روزنې په برخه کې ډېره تجربه نه لري. لا هم دا صنعت په افغانستان کې په ابتدایي پړاو کې دی او له بلې خوا پر لپسې وچکالیو ډېر فارم لرونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تېره اونۍ مو له کندهار راپور درلود چې په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله سلګونه فارمونه بند شوي دي. 3 کاله پخوا په کندهار کې 1,214 فارمونه وو چې د کال 6,800 تنه د کب غوښه تولیدوله، خو اوس یوازې 1,250 فارمونه پاتې دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند، ننګرهار، کندوز او ګڼو نور ولایتونو کې هم د کبانو فارمونه جوړ شوي دي. په دې خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه دا ډول فارمونه لا زیاتېدای شي، آیا هر څوک د کبانو فارم جوړولی شي، د کب د فارم د جوړولو لپاره څه ته اړتیا ده، هغوی چې د وچکالۍ له کبله د خپلو فارمونو د بندولو له خطر سره مخامخ دي، خپلو فارمونو ته د دوام ورکولو لپاره باید څه وکړي. د کبانو پر خوراکي موادو، بازار او نورو اړوندو مسئلو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. مخکې مې وویل چې په افغانستان کې، خصوصا په کندهار کې، په وروستیو کلونو کې د کبانو فارمونه ډېر جوړ شوي ول، خو د وچکالۍ له کبله له بده مرغه اکثره فارمونه وچ شوي دي، اوبه وچ شوي دي، نو دا فارمونه هم له منځه تللي دي. په دې اړه له کندهار یو راپور لرو، دا راپور به سره واورو تر هغو پورې به زموږ درانه میلمانه له سټوډیو سره وصل شوي وي.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغ پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموماً چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموماً داسې میله ځای ته راځو، خصوصاً بیا د مایانو خوراکو لپاره. عموماً اوس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، ځکه چون مایان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي، عموماً په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي. چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږکال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا 250 در 300 کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري، خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي، موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه ملکو سره لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسؤل محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي، چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښت لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مرواج شوه، موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مدجې سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن دپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدل، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر 200 پورې راښکته شول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ دوام پیدا کړی. یو 125 فارمونه اوس وجود لري پاتې دي، په هغو کې شاید نیمایي سکوت اوس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2000 کیلوګرام غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1400 ته رسېدلی و، چې د کاله به 6800 ټنه غوښه تولیدول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزنې خبرې کوو. په افغانستان کې د کبانو د روزنې ګڼ شمېر فارمونه په وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي، خو په ځینو ساحو کې د وچکالۍ له کبله ځینې فارمونه بند شوي دي. میلمنو ته ورځو. ښاغلی محمد الله شپونکی په کندوز کې کبانو فارم لري، خو مخکې تر دې به ورشو انجینیر عطاولا هم په کندوز کې د عمود کبروزن اتحادیه رئیس دی. انجینیر صاحب عطاولا، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی، څومره فارمونه هلته فعال دي؟
ټول اوریدونکو ته خو د ټول نمخې سلامونه وړاندې کوم. او زمنګ فارمونه خو تقریبا 300 خو شاپوري دی، نو اوس په دوه کال درې کال کې تقریبا زمنګ 100 خو فارمونه غیر فعال شوی دی، نو تقریبا 200 وو پاتې، نو دا چې 200 فارمونه فعال فارمونه پاتې دي.
په خو څومره ول په خو زیات ول آیا کم شوی دی؟ موږ مخکې راپور درلو چې په کندهار کې
کم شوی دی، مخکې نه کم شوی دی، ځکه چې مخکې اقتصاد د خلکو یو څه لږ ضعیفه شوی دی، نو په دیو ځوانه د کم فارمداران زمونږ چې دی نشي کولای چې خپل میانو ته خوراک ورکړي، نو هغه میان به یا سوی ته غزي شي یا کمزوري شي، به نه غټيږي، به تاوان کوي. نو په دیو ځوانه بعضی فارمونه چې دی نو دا پاتې شو، شاته پاتې شو.
صحیح، ډیره مننه. بیرته درګرځم وربه شو محمد الله شپونکی ته. محمد الله شپونکی صاحب، تاسو په خپل په کندوز کې د کبانو یا ماهیانو فارم لري؟
سلامونه ونی کې هلی.
سلام
د وزیر دو ټولو او دونکو ته، تاسو ستړي مشي؟
مننه، سلامت اوسئ. څنګه زما خبره مو اوریدله؟ مال تاسو په خپل فارم لري؟
هو، او مون په کندوز کې فارمونه لرو، چې هغه په ایمان شت کې دی او چاره کې چې زه دوه فارمونه لرم چې اوس فعال دي.
څنګه ګټه شته ورڅخه راضی است؟
متاسفانه چې د هیواد باندې د غوته چو ګورو ګټه سي دي، خو دلته موږ هغه کوم خوراک یا کوم مواد چې موږ دلته کبانو ته ورکو، موږ خپل استاندارد نه لرو مواد، دا چې د بهر نمنګ ترازی دی قیمته تمامېږي. په دې اساس موږ به مجبور کیږو چې دوی ته شنه خوراک ورکو، لکه بعضی کبان دي چې دوی ته باید فروټینی خوراک ورکړي شي، خو موږ دلته نه لرو. په دې خاطر ټول شنه خوراک ورکو، هغه ډیر په بتی یا شلو غټیږي، موږ ډیر وخت نشي زمونږ رکیږي، نو دلته د کاریګرو بعض مصارف موږ باندې جګزي، د زموږ اجاره جګزي. په دې اساس باندې بیا نه کوي چې دا خپل مصارف پوره کړي، نو اوس یو څه تاوانونه سره مخ یو.
بل تاسو چې خوراکي مواد ګران دي، کوم ډول خوراک ورکوي؟
اوس لپاره خو موږ دیتا لکه شفتله، رشقه، شنه جواري دغه ورکو، هغه کوم ستاندرد خوراکونه چې دي چې جوړیږي دلته، نو هغه نشته چې موږ دیتو ورکو.
اخه ولې نشته؟ له بهر نه واردېږي او که قیمت لوړ دی؟
قیمت لوړ ده، یو خو دلته کو خپل دا سیستم ورته جوړ شي، بیا دا فارمونه په دې اندازه باندې نه دي چې بیرته د کمپنۍ نه هغوم را خریداري وکي، او کمپنۍ خو بیرته خپل مصارف لري، نو کمپنۍ نن ځل نه خکې. موفید ګروپ هم په کندوز کې کوشش وکړ چې دا څه وکړي، خو زما په نظر چې وی کتل فارمونه کم دي، خلکو اقتصاد ضعیف دی، بیرته خریداري نشي کولای دونه په لوړ قیمت. فکر وکړي چې 50 کیلو دانه دیتہ 2300 افغانۍ تمام شي، دوی په دې وخت کې نشي کولای چې دغه واخلي. په دې اساس کمپنۍ نن زر نه کوي، کله چې کمپنۍ نو دا کارونه کوي، نو خپل خلک د دې توانایي نه لري، خرید نه چې واردې یو بوجدان ورته په 3000 افغانۍ تمامېږي، نو قیمتونه لوړږي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی شپونکی، تاسو را سره اوسئ. وربه شو انجینیر صاحب عطاولاته چې په کندوز کې د عمود کبروزن اتحادیه رئیس دی. انجینیر صاحب، فکر نه کوئ چې دا کار بیا د اتحادیه دی چې ورته د خوراکي موادو په برابرولو کې مرسته وکړي؟ دوی ویل چې د دې لپاره چې فارمونه کم دي، نو د سوداګرو لپاره به شاید ډیر واردار نه وي چې خوراکي مواد له خارج ورته راوړي، او کچرته وي اتحادیه دا کار وکړي شاید بیا اتحادیه دا کار وکړي شي کسنګ
د سده سروان سب چې اتحادیه به کار وکړي هو اتحادیه هم ضعیفه ده، هغه نشي کولای دا کار وکړي. د دې لپاره یا بهرنی موسسه په کار ده یا خپل حکومت په کار باندې لاس په کار شي یا یو ډونر کار وکړي، نو به ته پرمونو تعداد زیاتیږي. او بل دا چې د خارج نه تیار دانه واردول دا کومه پایده مونږ ته نه کوي، ځکه هغه لکه څنګه چې کوم کیسه ویل هغه ډیره ګرانه تمامیږي. نو دلته په کار داده چې ماشینونه خپل وي، هغه کم کمبوتات مواد چې مونږ خام لرو هغه کم پروتینی او کم دغه مواد چې دی هغه د خارج نه راوړل شي، او نور دلته مونږ خپل مثلا سولې لرو، غنم لرو، جوار لرو چې هغه د اکثر میس کیږي، هغه دلته دا برابر کونو به مونږ کولای شو چې خوراک لږ ارزانه تولید کړو. او متاسفانه چې هغه سرمایه هم ډیره په کار ده، هغه هم لږه سرمایه نه ده، ځکه دلته مونږ سره په گاون کې بغلان پروت دی، تخار پروت دی، هغه هم د دې اتحادیې په تمه ده. نو مخکې حکومتونو کې خو مونږ ډېر زیات کوشش وکړو، اگر چې حکومتونو په لاس کې پیسې هم وې او د ولسوالو نه نیولې تر وزارتونو پورې دا دروازې مونږ وټکولې، او دا چا وانه ورېدله. نو اوس امید لرو چې امارت انشاءالله په دې باندې یو اقدام وکړي په دې کار باندې، نو بیت او پارمونه خلک آباد کړي. نو موږ یو مشکل چې حل کړو ساروان صاحب، هغه دا و چې هغه کې مخکنی حکومت خو موږ سره هیڅ کوم مرسته نه کړه چې هغه زموږ بازار یا مارکیټینګ و. نو مارکیټینګ دا و چې موږ به دې ته ویل چې موږ سره مارکیټینګ کې مرسته وکړي، ځکه چې زموږ میان په خندر باندې خرڅ نشي او دیقان ته تاوان کوي، نو بیا خو به څوک میان نه ساتي. نو په دې وجه باندې دوی موږ سره وعده به کوله، ما په وعده به وفا نه کوله. بیا موږ په خپل لاس په کار شو، لکه څنګه چې بعض خارج ملک کې ژوندۍ میان خرچېږي، د ژوندۍ میان سیستم موږ په خپل جوړ کړ چې په کندوز ولایت کې جوړ کړ، داسې په خپل کومري کې جوړ شوی، په تخار کې، په شیرخان بندر کې، د ایمان سے پولیس والے کې، په خلایزال کې. نو په خپل د اتحادیه لاس په کار شو او دغه سي د میان نرخونه چوت لاړه. نو ان پروس کال درایست د میانو نرخونه خشوی دي، بازاریابی مون پخپله وکړه، او دا کم خوراکي مشکل چې کوم کیسه به مو یو منګر تاییدو، دغه ته نو ډیره زیاته سرمایه پکار ده چې هغه نه لوتا ماشين نه یو دا تولید کې
مونږ ته نه ته ورکو برست. یو پښتنه بل دا چې تاسو ژوندۍ ماهیان یا کبان راوړی واړه بیا فارمونو ته ورکوي، یا فارمون هم دا کار کوي، او کنه تخمه اچول کیږي یا پخپل تولید مثل کوي، الته په څه شکل سره دا کبان اول راوړي، یو فارم سي جوړیږي اول هغه لکومه مایان راوړي؟
من خو فارم چاول جوړیږي، د فارم نقشه ورکو او په نقشه باندې فارم جوړ شي، برابر شي، تکمیل شي، بیا بعد دغه نه چې د پسرلی په موسم کې مثلا اول د ثور نه شروع کیږي، یا پنځلسم د حمل نه کاوه ډیره ګرمه په پاکستان کې، نو هلته بچي تولیدیږي. افغانستان کې تر اوسه پورې د صحیح چنګ یا بریډنګ نه دی شوی چې هغه د ټول افغانستان ته بچي پوره کړي. بعضې جلال آباد کې بعضې چرېنه شته ده دولتي چې هغه یا کولی شي صرف یو جلال آباد ته بچي پوره کړي، اما دومره تعداد مانی نه ده چې ټول افغانستان ته پوره کړي. نو دا ټول د پاکستان نه راځي. بیا دا په درې قسمه راځي چې ګراس کارپ دی، کامن کارپ دی، او سلور کارپ دی، او دا به پکې مونږه نورم راوړي دي. خو دا هم پکې تجربه کړی چې دا درې قسمه کامیاب دي، دلته هم یخنۍ ته او هم ګرمۍ ته، دې ته کامیاب دی. نو واړه به چې دي دا پاکستان ناراضي.
بله صاحب، ډېره مننه. ښاغلی شپونکی، په څه ډول ځای کې باید فارم جوړ شي؟ مال په څه ډول ځای کې فارم جوړ شي؟ دا پښتنه میډیا غو خلکو لپاره ده چې تر اوسه فارم نه لري، او ممکن له تاسو نه زده کړه وکړي، او د پخپله علاقه لري او پیسې لري او امکانات لري او فارم جوړ کړي سبا.
مننه سوال صاحب، ډېره زیاته مننه. فارم خو لومړی باید موږ کوشش وکړو په هغه مځکو کې جوړ کړو چې هغه نه د اصل ګټه نه اخیستل کیږي، لکه جا بازار چې ورته ویو، یا هغه ځنګلونو کې چې کوم مځکې دي چلته شولې کیږي یا لوخه ولري او ګټه نه اخیستل کیږي، ولې د فارم د کیندلو امکانات وي داسې ځای نه چلته نه کیږي. نو اول هغه مځکې چې جا بازاري او کارت نه اخیستل کیږي باید په کار واچو، څو نور وچم ځکه چې دی هغه کې خو غنم شولې جوار نور شیان کېږي جابدواز به کوکې وکړو بل هغه ځکه چې هغه باندې چینی سپري یعنی چینی ولري او اوبه مصارف نه لري نو په هغه ځایونو کې وکړو چې اقتصادي تمام شي ځکه وچې ځمکې باید په دې باندې بندې نه کړو.
لیکن په ځینو ځایونو کې خلک په مصنوعي ډول یو ځای کیندي لکه یو هاوس جوړوي یو تالاب جوړوي ورته اوبه خوشي کوي هلته فارمونه جوړوي هغه ستاسو په نظر ډېر ګټور نه دي که څنګه؟
هو مننه. هغه منطقي چې په مصنوعي شکل جوړي څو ستونزې لري. یو دا چې کله د سرطان نه شي زموږ هیواد کې دا د ګرمۍ دغه داسې ده چې سرطان کې ګرمۍ لوړه شي هلته بیا مایع اکسیجن خپل نه پوره کوي. کله چې مایع اکسیجن پوره نه کړي اوبه چې ګرمېږي د بعضې فنګسي مرضونه دې ته پیدا کېږي خپله د اکسیجن کمبوتي سره میان مړه کېږي. دوی بیا د دغه تجارت ته دغه کار نه زړه سواندي کېږي او شاکي ورته. نو په دغه ځای کې زما ټول هېوادوالو ته دا سپارښتنه ده چې فارم جوړ نه کړي ځکه چې هېڅ ګټه نه کوي رسېږي کې چې جوړوي.
لیکن که چیرته اوبو جریان وي مثلا یو څوک ته یو پټای لري یو ځمکه لري په هغه کې غنم یا هر څه بل څه کرلې دي او په خوله کې دوی فارم جوړ کړي لای وسره کې اوبو ورزی او په بل سر کې اوبو وزي یعنی بیا فکر نه کوي چې بیا به اوبه اکسیجن کافی تولیدوي او د مایانو لپاره به مناسب وي.
نو سوال سب دا چې فارمونه ټول عموما ډیر وړه کې جوړیږي دا کوم فرمول چې تاسو ویلې چې د ځکه ته تیوب جوړي دا د جریب نکلي په هغه صورت کې چې دا فارمونه ورکی جوړ شي دا ستونزې زیږي ځکه چې فارم په اول خدای چې دې ته باید د دریاب روانه وبو په مستقیم شکل باندې روان شي یعنی موږ چې هغه وبو غنمو یا بل شي د فارم صفاکو دا غینې څو چند باید مې ته موږ وبو صفاکو ځکه چې د تدیر امکانات شته چې په همدغه وبو کې د چوندو خاګي راځي د بل اغه لدی میانو هغه دي ترازی دلته د بازي مرغانو په واسطه باندې بازي اغیر انتقالیږي همدا سبب کیږي چې دلته نور ځنګلي کبان پیدا کیږي او کله چې ځنګلي کبان پیدا شو نو د کبان اصول دا چې دا پکې به وځ نه کیږي دا ضروریږي دلته
لسب ډیر زیاته مننه انجنیر صاحب اتاولا د اوبو په اړه قسم شاغل شپونکو څه یادونه وکړه څه ډول اوبو باید وي وبه با ډیر زیاتې پاکې وي وبو ته ډیره توجه پکار دا وکنه د دې ویالو وبو خصوصا د تاسو چې په کندوز کې اس په کندوز کې د ویالو نهرونو وبو دا ورته مناسب دي.
مننه سلام صاحب. سلام صاحب. وبو خو په دوه ډول دي. یو دا چې رواني جاری وبو د دریابونو او دویم دا چې څاګان وبو دي. نو د څا وبو هم خپل ضررونه لري او خپل ګټه هم لري او دا چې رواني جاری وبو هم خپل ګټه لري او خپل تاوانونه هم سره لري نه. نو د کمی شرمانی وبدي دا غوي ګټه داله چې بغیر د پیسو راوځي کنه او د کی اکسیجن زیات وي د کی خوراک زیات راځي او توانونه به داږي چې د کی ځنګلي میان راځي او امراض پکې راځي او بل باز وکه چې بارانی موسم وي لکه پسرلی شو یا نور وخت دا خړه راځي نو دا دغه ته نقصان کې میان وتا او کمی چې د څاو بدي نو د دې ګټه خدای وي چې د کمراز نوي او پاک وي صفاوي ستروي او بل شفاف ډيري وي دا کمان چې ساتل کیږي دا شفاف وبو ته ضرورت لري د ګټي دي او توانونه دا دي چې د کې اکسیجن نه وي بالکل د کې کاربن اکسید بالکل خپل مقدار نه زیات وي او بل دا چې دا
نو آیا اکسیجن په مصنوعي ډول کې تولید دی نه شي
کېدای شي هغه کېدای شي خو داسې دی چې افغانستان په هره منطقه کې برق نشته دی کنه بیا د برق سیستم نشته دی برېښنا سیستم نشته دی نو ماشینونه شته دی چې تقریبا ډېر زره پنځه ډېر زره تر څلوېښ زره پورې قیمت لري هغه به د هر پارمدار وسم نه کېږي چې وای اخلي نو دلته د خوراک وس نه کېږي هلته اکسیجن ماشین کو اخلي دلته یو چا د تایلند نه راوارد کړي وو بعضې چا چې برقونه لرل هغو بعضو چې وسې کېدی وی اخېستل نو هغه کوي کفایت کوي مثلا یو ماشین یو نیم جریب دوه جریبه پارم پورې کار کوي خو په شرط د دې چې برق وي که نه بیا مصنوعي ورکولی شو بیا بغیر د هغې نه موږ کولی شو د څا وبو له یو څه شرشرې جوړې کړو ورې کړو پوارې سیستم مو د جوړ کړو ورې کړو نو پاره منیم کی بل شپون کی سب چې خبره وکړه چې د اکسیجن کمی سره مخامخ کیږي. دا صحیح خبره ده. اکسیجن سره چې کم وخت دی مخامخ کیږي یو خوندغه د ګرمۍ موسمی بل مسله په دې کې دا وی چې ځنګلي مایان ډېر راشي. لکه یو فارم کې یو جرب کې موږ 2000 مایان اچو نو کچر ځنګلي مایان ډېر راشي د دې تعداد 10000 ته ورسي 15000 ته ورسي یا هم په خپل بچی کې نو هلته به اکسیجن هیڅ کله نه پوره کیږي. او که داسې سیستم ته جوړ شي چې مثلا دغه 1500 یا 2000 دې کې دایمن اوسېږي چې بالکل نور چی دې کې نه وي نو بیا دې اکسیجن نه کموي.
بله، یو بل پښتنم انجینر صاحب له تاسو څخه د فصلونو یا د هوا بدلون پر کبانو څه تاثیر لري؟ مثلا ژمی یا اوړی؟
نو د سړي دلته د دې زمنګ د منطقي په حساب باندې یا د افغانستان په حساب باندې کیو دلته د سړي ولایتونو نشته. یو جلال آباد او قندار کو چې په جمی کې مئی او سلګ گشت گزارو کې په نورو هیڅ ولایت کې مئی د جمی گشت گزار نه کوي. نو اوس لکه پاکستان د بنگلاديش د هندستان د هغه چې دی دغه جمی ګرم دي نو د جمی هم مئی 50% خوراک کوي او 50% مئی مو سره غټیږي. نو وړه چې مده مئی غټیږي زمونږ دا چې دی به یوازې شپږ میاشتې موږ وخت لرو دې لپاره کله چې د میزان میاش داخلي کې د خوراک بندي او جمانی خوب تزی به د یو زته راټولېږي نو د خوراک هیڅ کله نه کوي ځکه نه کوي چې بیا د اکسیجن نه پوره کیږي او د پاس نه د اوبو کم ټمپریچر چې دی هغه یقیني ښکته دي. نو په دې وجه باندې د یو زته راټولېږي چې د حرارت تولید کی او د دې د جمعې چې د ژوندۍ پاتې شي هغه کومه وازګه چې دی یا کومه چربي چې دی هغه ستې په وړي کې نو هغه نه استفاده کوي تر څو چې د خود میاش 1500 ته ورسیږي. بعد دغه نه بیا د بیت شروع کوي په خوراک باندې بیت شروع کوي.
یعنی تاسو بیغم یاست په دې شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه پیکوي کار نه ورسره لري کله چې د هوت میاشت راشي هغه تاریخ ته تاسو ورته اشاره وکړه پیغه وخت کې دوی بیرته را ویخیږي او بیا تاسو خوراک ورته اچوي هم داسې ده.
او همدغه څه ده خوراک ورکو ته ډیر په کم اندازه مثلا کو یو پا یو پارمدار 15 منه یا 6 منه یا د کیلو په حساب تقریبا 30 کیلو خوراک استعمالی د ورځې په پارمونو کې نو هغه شی چې په جمعه کې 2 کیلو یا 3 کیلو استعمال کی که کم مې وي یو مې گشت ځړخ کې وګرځي او وکولې شي توان ولري نو چې هغه دغه استفاده وکړي کنه نو چې ګرځي تبن خوراک به کوي نو هغه لږ اندازه باندې او کوټیر خوراک مونږ چرته باز پارمداران ورنه ډیر خوراک په جمعه کې چې نه پويږي وړي کیولا نو هغه الته خوشاشي یا خراب شي نو بیا هغه یو قسم بوی وکي او یو قسم بکتریاوي تولید کی چې هغه میانو ته خپل تکلیف پیدا کوي. نو په جمعه کې اصل خوراک ورکول نه دی پکار ځکه اړتیا وته نشته او د خوراک نه کوي.
بله صاحب ډېر مننه. شاغله شپون کوي خلک څومره دی ماهی غوښه خوري؟ دا یو وخت په افغانستان کې د ماهی یا کب غوښه یوه آبسانه وای کله نه کله به خلکو یوې کورنۍ به کب یا ونیو یا به له بازاره رانیو نو دا ماهی به پخاو. یعنی داسې عام خوراک نه دی لکه دا نور خوراکونه چې زمونږ دی له پسه و د چرګ غوښه چې څنګه خوړل کیږي اوس چې فارمونه ډېر شوي دي آیا د کبانو د غوښې خوراک هم ډېر شوی دی ورسره او که نه؟
مننه سوال صاحب. هو د کبانو غوښو خوراک زیات شوی خو دلته یو موضوع ده چې دا بیا اقتصاد ته ګرځي. نو دغه کندوز ولایت کې عموما په ژمي کې دلته د کبانو پلورو فور ډېر زیاتېږي خوراک زیاتېږي ځکه چې دا یو څه خلک زیات خوښوي ژمي کې چون هوا سړه کېږي کبان زیات خوري. خو په عموما ډول کوي دلته نسبت نورو ملکونو ته ټول هغه وخت کې خلک راځي دوکانو ته ځي کوټلو ته ځي نو په سیزن کې ځي کوم وخت چې دی دقان غله ورسېږي خار ته راوځي ځي کب خوري. خو ژمي کې دغه کله چې نوې ژبه شروع کېږي دغه وخت کې به عموما ټول خلک کوشش کوي چې کبان وخوري یا واورې کېږي ژمی یخېږي نو زیات کبانو ته کوشش کوي او زیات یې خوري.
نو دې خو یو مشکل پیدا کړی دی شپونکی صاحب. ستاسو کبان په اوړي یا په دوبي ډېر وي او خلک یې خوري په ژمي باندې دا نو داسې یو ناانډولي ده کنه، بازار په ژمي دی او حاصل په اوړي دی.
دلته به یو وضاحت ورکړم، په اوړي کې زموږ کبان وده کوي، مخکې چې څنګه رئیس صاحب ویل یا تولا چې دا مخکې په اوړي کې وده کوي غټیږي، خو موږ بیا دا ټول ژمي ته مده کوو. شخصاً بیا کندوز، تخار او بغلان دلته په ژمي کې کبان باسي، په ژمي کې کبان د فارمونه راباسو. په اوړي کې یو د دې انتقال مشکلې ډېر کم دي. فکر وکړئ چې په اوړي کې 500 باسو، ژمي کې زیات باسو. بل په اوړي کې بیا زیاتره فارمداران دي ته په دې نښه کوي چې مخکې څنګه چې ویلي په اوړي کې دا وده کوي، هغه وخت د وده د فارمدار د ګټې وخت دی. نو هغه وخت فارمدار نه غواړي چې خپل کبان خرڅ کړي، دا چې ژمي کې د دوی وده درېږي نو بیا هم دی بازار ته وړاندې کوي.
بله، بل پوښتنه بل تاسو څخه شپون کوي صاحب، په څومره وخت کې یو کب دې ته برابرېږي چې نور باید له اوبو راوېستل شي او بازار ته وړاندې شي؟
دا د بازار تقاضا پسې ارتباط نیسي، ځکه چې بعضې خلک دا خوښوي چې یو کیلوی کب وخوري، بعضې 4 کیلوی، بعضې 5 کیلوی. خو دلته موږ عموما د 2 کیلو نه تر 5 کیلو پورې کب بازار ته وباسو. نو دا په افغانستان کې په 3 میاشتو کې رسیږي، ځکه چې دلته ژمی راځي. حال دا چې په 3 میاشتو کې باید دغو نشي، خو مخکې به سبزي دي چې 6 میاشتې دا په اوړي کې یو خوراک کوي، 6 میاشتې بل کوي، چې دا شو یو کال. خو دلته پې تېرېږي یو نیم کال، 3 میاشتې، ځکه چې یو ژمی دوی په خوب کې تېری. نو کو هوا ګرمه لکه د ننګرهار غوندې، په 2 میاشتو کې دا تر 5 کیلو غټیږي. خو که د کندوز غوندې هوا یې واوره وشي، اوبه ورته کنګل شي، نو بیا دا 3 میاشتې وخت نیسي.
لشب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلبانه دی په کندوز کې د امو د کب روزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطاءالله، او همداراز په کندوز کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی. نورو میلمنو ته هم منتظر یو، کوشش کوو چې وګورو چې په کندهار کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی. تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ له نورو میلمنو سره تماس ونیسي، خو فعلا دا دوه میلمانه ښاغلی عطاءالله او شپونکی لرو. ښاغلی انجینیر عطاءالله، د مخکې قسم د اقلیمونو موضوع یاده شوه چې په کندوز کې ژمی بي او په ژمی اکثرا کبان په ژمنی خوب باندې ځي. په آیا لکه د شاتو مچۍ چې ځینې خلک چې کله کوم ځای کې هوا سړه شي نو خپل د صندوقونه یوسي بل ځای ته، هغه ځای چې تود وي، دغه کار د کبانو په برخه کې نشي کېدی؟
د سدره ساروان صاحب چې صندوقونه خود سي چې یو موټر کې ټول ته بارولای شي کنه، نو هغه خو انتقال آسان ده. خو میان خود سي دي چې دا ته کوچیر ته بارې بل ځای ته وړه، نو دا 500 موټر هم نشي وړلی، ځکه د دې لپاره ټانکر کې اوبه پکار دي. او یو ټانکر کې چې مثلا غټ ټانکر وي لکه څنګه چې د تیلو ټانکر ده، نو ډېر چې پکې ته واچي 60 منه میان به واچي، او بل هغه کې به اکسیجن پکار دی. نو بغیر د اکسیجن خدا انتقالیږي، نو دا ناشونی ده چې د یو میان ته یو ځنه بل ځای د اوړي او یا د ګرمۍ په خاطر باندې انتقال کړي.
او انجینر صاحب، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې وچکالی ډیره زیاته شوې ده. په پیل کې مو وویل چې په کندهار کې ډیر فارمونه د وچکالی له کبله بند شوي دي، په کندوز کې خو به د وچکالی له کبله د کبانو فارمونه بند شوي نه وي؟
نه، کندوز کې وچکالی دلته مختلف، یو بغلان ولایت کې یو څه ناڅه مخامخ شوي دي، څه خو به خلکو څاګانې چې اوتوالې دي، نو په هغې باندې بېرته مشکل طرفه کلی دی. بعضې ولسوالۍ لکه کندوز ولسوالۍ، لکه د الهباد ولسوالۍ شوه، د چاردرې ولسوالۍ شوه، قلعهزال ولسوالۍ شوه، دغسې د خانآباد ولسوالۍ شوه، دا 50% ځپلي دي. که هغه څوک چې څاګانې نه لري وسې وته نه کېږي که نه، نو دغه خلک یې ځپلي دي. او د امام صاحب ولسوالۍ دا نو بیا د اوبو نه غني ده، اوبه دلته پریمانه دي، هم روانې اوبه او هم کو تڅاو یا ټول ټال دغه لس میټره کې او خواشه ډېرې ښې اوبه ورکوي، یعنی نو دلته بیا مشکل نشته دی، دلته تر اوسه پورې مشکل نه پیدا شوی. په دغه ولسوالو کې یو څه متاثره شوي دي فارمونه.
بله، تاسو مخکې انجینر صاحب د شکایت وکړو د بازار د خلکو اقتصاد خراب شوی دی، نو د کب غوښه کمه اخلي، اوس چې فارمونه نسبتاً زیات دي، نو فکر نه کوئ چې په کار ده چې د کب د غوښې قیمت هم ټیټ شي څو ډېر خلک یې واخیستلی شي؟
نو کب خو داسې دی، دلته دوه قسمه دی، یو خو د وطن کب دی ژوندی، او یو دا چې د خارج نه راځي په یخچالونو کې، که نه په چې هغه یو میاشت ونیمه میاشت مخکې رانیول شوي دي، یا د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي، هغې ته مونږ یخچالي میان وایو. هغه ډېر ارزانه دي، خو هغې ته څوک زړه نه ښه کوي. او دا ژوندي میانو تقاضا و چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې کومې هوټلونه چې مونږ داسې سیستم باندې جوړ کړي دي چې هغه ژوندي میان باید خرچي. مثلا یو سړی راځي میان خوري، نو هلته ژوندي میان ګرځي، هغه په خپله ځان له رانیسي چې ما ته دا میان پاغه کړه، هغه ورته تلل کېږي او پخېږي. نو ژوندی مئی او مړه مئی چې یو میاشت پکې تېره شوي، د دې کیفیت خو بیا ډېر فرق وي، که نه نو تقاضا د ژوندو میانو ډېره زیاته شوې ده، دومره زیاته شوې ده چې دا اوس فعلاً مونږ ژوندی مئی نه لرو، یعنې ډېر کمبود سره مخامخ یو کې مشتري ته وړاندې کړو، مشتري غواړي اما مونږ سره موجود نه دي، او که دینو هغه ډېر کم دي، وزنونه نیمه کیلو دي یا اوسه وغیره باندې، چې هغه سکل د دې جوګه نه دي چې مونږ بازار ته وړاندې کړو.
شپونکی صاحب، آیا کبان هم د نورو حیواناتو او ژو په شان ناروغیږي؟ مخکې یو اشاره وشوه خو ډېره دا موضوع توضیح نه شوه چې څه ډول ناروغۍ لري.
مننه سوال صاحب، کبان هم ډېرې زیاتې ناروغۍ لري چې دا تخته کیږي، خو دلته کندز کې د دې مخنیوي لپاره موږ ورکشاپونه نیسو، چون اتحادیه دا مو چې دا شدت کوښښ کوي چې بعضې برنامې ونیسي د مخنیوي دپاره. نو دلته څو ډوله فنګسي دي نور هم راځي چې دا میان تخته کیږي، او زیاتره داسې دي چې یو فارم په یو ورځ دکې له منځه هم وړي.
انجینیر صاحب عطاالله را سره دی. انجینیر صاحب، د دوا درمل په اړه یې تاسې خبرې وکړئ.
نو مننه سروان صاحب، میان چې دي یا کبان، دا نسبتاً د چرپ ته که مونږ وګورو د دې امراض ډېر کم دي، لکه څنګه چې چرګان یو ځل نه مړه کېږي، انډی پی راځي یا ایبی راځي یا ګامبور راځي، که نه نو هغه تکلیفونه میان نه لري چې هغه چې مرګ وکړي. که لږ پارمدار لږ احتیاط وکړي، یا سوپروایزر په خپل وخت سره رسیدګي وسه وکړي. ریاست د زراعت پنځلس ورځې بعد قانون داده چې باید مایانو فارم چیک شي، دغه کوالټي ټوله مکمل معلوم شي، یعنی د اکسیجن مقدار معلوم شي، د اوبو رنگ معلوم شي، د کیمیاوي سرو دغه معلوم شي، دغسې د کورنو سرو د ذات معلوم شي. نو د هر څه چې کله معلوم شي، بیا دا ټول راټولېږي کیفیت ته، چې کیفیت په څومره اندازه کې دی، دا کوالټي د پانو څومره ده، پنځوسو کې ده، سلو کې ده، په څلوېښتو کې ده. نو که چېرته د په اویا او اتیاو کې بیا دې ته مشکل نشته دی، خو که چېرته د پنځوس یا شپېتو نه راټیټي، نو په دغه صورت کې پارمدار ته ویل کېږي چې ستا فارم امکان لري چې امراض پیدا کړي او یا سوی تغذیې سره مخامخ شي. نو ته کوشش وکړه چې د خپل سطح د پارم چې ده دا لوړه کړه. نو په
متاسفانه چې ستاسو هم انجینیر صاحب ټلیفون قطع شو، په ټلیفون کې ستونزه لرو. وربشو هلمند ته فیضیار صاحب، له تاسو سره د کبانو د فارم خاوند شته، لوغی سره به خبرې وکړو. مهرباني کوئ صاحب.
جوړه بخیر. مهرباني.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، تاسو په هلمند کې د کبانو فارم لرئ که زموږ اوریدونکو ته ځان راو پیژنئ؟
او په هلمند کې د کبانو فارم رو د حکمت او د قدرت په نامه باندې یو شرکت دی. په هلمند کې د رو د پله سره دا فارم لرو.
ښه، په هلمند کې څنګه د فارمونو وضعیت څنګه ده؟ مخ په ډېرې دودي په کمی دودي مش راپور درلود په فایل کې چې په کندهار کې د وچکالۍ له کبله ډېر فارمونه بند شوي دي، په هلمند کې څنګه ده وضعیت؟ هلته خو اوبه نسبتا ډېرې دي، که څنګه؟
د پیرن دپاره خو اوس اوبه ډېرې دي، ډېرې برابرې دي، کوم ستونزه نشته، انشاءالله اوس پر مخ پر ډېرېدو دي، فارمونه په کمېدو نه دي. د پروس کال په پرتله باندې چې مثال سل فارمونه اوس 200 یا 300 یا 500 جوړ شوي دي، همدغه رقم دي.
ښه، او خلک هم بیا د کب غوښه اخلي درنه؟ بازار ښه دی
انشاءالله، ډېر ښه دی، ډېر خوندور باندې بازار اوس ډېر ښه په ګټه کې دی. ورور اوس کوم چې موږ فارمونه د فارمو ولاته کبان رانیسو نو زمستون ان شاء الله دا رقم کم ګراکان چې دی کم مایرانون کې خلک یې دا غسر رانیس
او تاسو نور ولایت ته ملیږئ او که یوازې په هلمند کې پلوري
یا کندهار ولایت ته ملیږو کله کله د کندوز اخواس کسان چې اخواتم دي کله د نیمروز اخواس ګراکان چې هغه ته مرځي او کله د هرات اخواس راځي هغه ته هم
ښه مخکې له کندوز سره خبرې کولی په کندوز کې مو دوه میلمانه شته په دې خپرونه کې هغوی د کندوز یادونه وکړه هلته ژمی لري ژمی ډېر سوړ ده دوی وایي چې شپږ میاشتې بیا هلته فارمونه تقریبا لکه مایان چې ویدي فارمونه یې هم ویده وي په هلمند کې څنګه په هلمند کې کال دولس میاشتې تاسې تولید لري یعنی کبان مو ویش وي او وده کوي او که نه
هلمند کې د سس کال خو ان شاء الله شو دا کړی دا په ژمي کې وی هم نو د ګرمو اوبو مایع دي د ګراس په نامه باندې دغه مایع موږ دلته زیات کارو نو سس کال ولا چې خو ګرمي ده د ژمي چې کم دی ان شاء الله شو دا کړی کوم خبر نه ده او په ګرمۍ کې خو نو دغه د ګرمو اوبو مایع دي شو دا کې شکو ته کې خلک دي ځین خوشاله دي
سلامت اوسې مننه تاسو را سره اوسې یو اوریدور کې لرو او به ګور چې دوی څه پښتنه لري مهرباني کوئ تاسو له ازادي رادیو سره خبري کوئ
زه ضیا الرحمن د ننګرهار ولایت څخه په تماس یم
مهرباني کوئ ضیا الرحمن صاحب
نو دغه د ماهیانو پر د ته وګه ګو سه ماهیا خو صحت خپلم ډیره ګټه کوي او د دې چې د لپاره به د خوندور ماحول یو خوندور ځای جوړ شي
شاید څنګه خو دا تاسو یاست چې خوندور ځای باید ورته جوړ کړئ تاسو په خپل شوق لري چې په خپل مایان وپالی وې ساتي فارم جوړ کړئ کوچنی جوړ کړئ خیر ده په اول کې
بالکل زور سره خپل ډیر مینه شوق لرم له مایان سره ځکه چې د لپاره به د خوندور فارم جوړ شي چې په هغه کې څه کوچنی غونډې لږه یي دندې هغه کې دا وروزل شي هغه لپاره دې ته خدانه خو خواړه دا ورته به په وخور چې تازه او دا ورته یعنی خو وخور ورسیږي
ډیر مننه ضیا الرحمن صاحب ور به شو انجینر صاحب عطاولاته انجینر صاحب تاسو دې دیال دون کې خبري واوریدلې ما ته یو سوال دې ته خبرو پوری پیدا شو هغه دا چې څنګه کېدای شي چې آیا یو کورنۍ کولی شي په خپل کور کې مثلا یو کور د پکندوز کې یا بل ولایت کې نیم جیری باویلې لري په دې نیم جیری باویلې کې یو وړوکی هاوس جوړ کړي او دومره کبان وروزي چې خپل چاره یې کېږي خپل گزاره یې کېږي په ټیټه پیمانه
او څاروان څه باورم تاسو دا خبره به ته تکرار
کړئ زما پښتنه دا و چې تاسو د لوی فارمونو مخکې خبرې کولې چې ډېر بزرګونو کبان پکې ساتل کیږي ملایب کې یو څوک په خپل کور کې فارم جوړ کړي دا ممکن ده فرضاً یو کوچنی فارم جوړ کړي چې د خپل کورنۍ گزارې پیوشي دا څنګه کېدای شي
من خو د سدې قانون د میانو دار چې په یو جریب کې باید 2000 میان وساتل شي هغه کې من 2300 زیات نیسو دغه 1415 دا ډېر خروش کې او ډېر غټیږي اکسیجن هم به پنه زړه کمیږي او دا چې نو کو هغه ته فکر وکړو یو کور با زمنګ د ټلیفون کې چې من د پکور کې فارم جوړو هغه چې من وسنجو نو 200 متره نو په 200 متره کې به 200 نشي کېدلی اوس مثال کو چیرته یو فارم څلور جری وره نو هغه کې څلور زره باید نه 15000 باید زر په کې زیات چې ځکه هغه مساحت غټی کنه او که چیرته دغه د متر په حساب باندې دغه کمیږي راځي 200 متره تر راځي نو باید کې به 200 مایا نشي ساتل نو هغه کې به 150 سیل نو ساتل شي دا 150 باندې به اکسیجن به کم بوت کوي او که به
زما سوال داو مثلا یو کورنۍ ده وکاسه 15 کسدي دوی نیم جری باویلې لري په دې نیم جری باویلې کې ټوله ویلې خو به نه ور کوي مثلا یو شل متره دیش متره ځای د هاوس جوړ کې طالب جوړ کې د کبانو د روزل لپاره او دومره کبان کې وروزي چې دوی گزارب کې وشي دا ممکنه ده او کنه ده
عراق مربع دیش متره یا سلویخ متره تصویر ونه پاگی که ایت امکان نلدی زکا مربع یو متر که باید یو مهی آقا هم پا جرب پا حساب چه بوره بیاد با جربه نو دیکی ده یوازی که ودشی چه آقا کم چه د نشونما او یا د سیل او د سیاحت دفاره کوم رنګه مایان دي هغه وساتي او نور د تجارت او د خرڅ دفاره په دغه ځای کې مایه نکی.
بله دا د ما منظور تجارت ده، لکه څنګه چې خلک په کورونو کې چرګ ساتي، چرګان ساتي د غوښې لپاره یا د هګۍ لپاره، داسې یو کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره واړه کبان واخلي، بچي واخلي او ویروس یو چې غټ شي بیا ورڅخه استفاده وکړي.
سروان سے بس پر دیش متر کی مثلاً چمر یو شیرا کچھ لے کی بے منگا دو متر کی یو حساب ہوں تو پر دیش متر کی بار ٹور پنجل نسمایان ضائع گا نا کدے بالکل مراض ہونے کی آکسیجن ہم پورا نے کی نو پنجل نسمایان بے کم زیرا ہونے سے جدے بھی فلکار مخی بوزی.
بله سه مننه. اوس به ورشو په هلمند کې د حکمت او قدرت فارم څخه وپوښتو چې تاسو په هلمند کې ژور څاګانې استلې دي، د ژورو څاګانو په اوبو باندې خپل فارمونو ته اوبو ورکوي او که د سیند له اوبو استفاده کوي؟
نه، موږ په هلمند کې ژورې څاګانې ویستې دي، بس اکثره دغه لری بانډو کې دا دښتې چې کوم دي همدغه خلکو تاگان یوس دی، بس ڈنڈو نے جو کر دی و دا تاگان سو برا او باسی و دا خپل ڈنڈو تی ورچ بی.
بله، او اکثر فارمونه څومره دی، لویواله څومره دی، څومره کبان پکې ساتل کیږي؟
تقریبا د سه فارمونه چې دی یو کسن فارمونه 2000 په یو یو ڈنڈو 2000 په پرم نه جوړ کړی وي، باج کسانو یو جرب جوړ کړی وي، باج کسانو نیم جرب جوړ کړی وي، باج د نیم جرب مایه جوړ کړی وي.
بله، دا هم که زما اوریدونکو ته وایس چې مثلا یو څوک یو جرب فارم جوړوي، څومره پیسو ته ضرورت لري، څومره سرمایه ته ضرورت لري؟
دلته خدای څخه خاص په معیاري ډول باندې لکه کم چې زموږ د موسسات خو د انجنیران د خاص کم مست بیانونه شوی دي، خلک علاقه خلک دي سړي دي قدرت او طاقت نه لري چې دوی هغه رقم په معیاري ډول باندې پرمونه جوړ کړي. دغه کم ډنډونه یا پرمونه چې دوی جوړ کړي د دې څخه د خپل ځمکه د لگاو د اوبو کار مخلي او میانه پکې روزي.
دا بیا ښه خبره ده چې هم د ځمکه د خړوبولو لپاره له دغو اوبو کار اخلي، هم میانه او اوبه په څومره وخت کې بدلي؟
د دې اوبو خو نو هر روزه بدلي، ځکه چې دوی په د خپل ځمکه باندې ځمکه خړوبوي، بس سهار چې بس کم تر غرمې پرې چې اوبه پکښي کېږي، بیا هغه اوبه لکوي تر غرمې پرې، بعد غرمې سه بیا نوې اوبه راچوي تقریبا تر مازیګاره پورې، بیا دا ډنډ چې دی د اوبو سره ډکې، بیا دا شپه د دغه دپاره چې دا شپه اکسیجن د مایع اکسیجن چې دی کمیږي، نو د دغه دپاره دا ډنډ ډکې، بیا سهار د وخت چې راکښېنسله بیا د خپلې اوبه لګوي، هغه زړې اوبه نوې اوبه بیا ورچي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وربشو شاغلی شپونکي ته، شپونکی صاحب، د فارم د کبانو د روزلو فارم کار ډیر کار ته ضرورت لري که لږ زحمت ډیر دی که کم دی؟
مننه سروان صاحب، دا صحیح فرق کوي، ځکه باید صحیح دسي چې ما مخکې ویلي چې هغه کوجه بازاري نو ډیر کم کار ته اړتیا لري، خو هغه صحیح چې وچه ځمکه وي هغه مجبوره چې ځکه لاندې چقوره کې تر څو پورې چې دغه اوبه ودرېږي دي کې اوبه ډنډ شي، خو کوڅه بازار ځمکه همدغه فکر وکړه چې څلوېښت سانتي دغه خاوره واخلي غاړو ته کېږدي نو هېڅ مشکل نشته، ډېر کم پیسو باندې جوړېږي، خو په وچه ځمکه بیا مصارف زیات دي.
دا اوبو یې څومره اندازه یې به څومره یې باید څو متره اوبه وي؟ کبان په څه ډول اوبو کې ډېر خوشحاله دي، په څومره اوبو کې؟
دغه کبان د یو متر شل سانتي نه تر دوه متر اوبو کې، په دغه اوبو کې خوشحاله او دغه مناسب اوبه دي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه شپونکی صاحب، هغه دا ده چې که یو څوک غواړي ستاسو په ولایت کې یو فارم جوړ کړي، یو جریب یا دوه جریب او دغه په تناسب کبان ورته ولري، نو څومره پانګې ته ضرورت لري؟
ما مخکې ویلي لومړی باید د هغې مځکه وکتل شي چې کوم مځکه لري، بل باید هغه موږ وګورو شاید دا اوبه لري څاله مخکې نه لري کوی نه لري، اوبه د چینې دي که د دریاب اوبه دي، دا کوم اوبه ده، دغه مو کتل شي نو بیا فرض کوي مصارف فرض کوي، که دا چېرته د چینې اوبه وي خو دوه جریبه مځکه تقریبا
دی میان میان د چوشان د اسستلو سره بعضی مصارف چلری د غلملې چې جوړیږي دا ممکن 15000 سالیزه افغانۍ مصرف ولري او کوچیر ته ځکه وچی وبونه لري راغره ته څاکیم دلو سولر اسستل به مصارف جګیږي.
بله صاحب ډیر مننه. انجینر صاحب تاولادا و ورستی پښتنه وی تاسو څومره خوشبینه یاست د دې کبروزن صنعت ته چې د شکیدو په حالت کې دی د پراختیا په حال کې دی او کسانګه
نو سران سره مننه اوس خو ان شاء الله امید پیدا شوه ده چې بعضی مؤسسات هم به افغانستان ته روان دي او رئیس ته زراعت زمونږ چې کوم دی او دغه سه کوم متخصصین چې د مالداری مربوط دی هغه هم خالي ځل شروع کړی دي چې به ته په رمونو تعداد زیات شي او تولیدات زیات شي او هغه هر قسم همکاري ته غاړه ایښې ده او ټول سره موږ لاس یو کله د توکل په خدای ان شاء الله چې پرمختګ به کیږي او بلدا چې دلته د ډېر لری ځایونو نه خلک د مایانو خوراک ته راځي لکه د کابل ناراضي د مزار شریف ناراضي د نور ځایونو ناراضي دا په خو د سیو چې دغه مو سین چې و دی او نن لره کنه نو بیا مو سین مایان کم کړه نو په هغه خاطر باندې اوس هم دلته چې دا مایان روزل کیږي کیفیت یې هماغه د مو سین په شان ده نو دلته سیلانیان ډیر زیات راځي د خاص میانو د فراغ د فار دی راځي نو دلته ډیر زیات اړتیا ده چې وای ډیر کوشش وشي او فارمونه زیات شي.
ډیر زیاته مننه د امو د کبروزنی اتحادیه رئیس انجینر عطاولا د پکندوس کې د کبانو د فارم خاون محمد الله شپونکی او همدارس د حکمت او قدرت د فارم خاون ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا د مور ول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود بگر زم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی